افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وږي یا سنبلې دولسمه د سپتمبر درېمه. په پنجشیر کې د تازه جګړې حال در سره شریکو. طالبان ادعا کوي
موږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې سر له ننه د آریانا افغان هوایي شرکت داخلي الوتنې پیلېږي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړیتوبونه ټاکلي. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي په یوه راپور کې اوري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام اوریدلی سئ. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنا نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یوه مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغو سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګست له 15 کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینې په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزوي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکاري پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي، او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینې په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده، دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووزي، خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووزي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله من دی چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې روسیې چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشری مرستو محسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې چې که دغه شتمني ژر آزاده نشي، د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د 10 میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیز د فشار نه راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي او اساسي وسیله ګڼل کېږي. د امریکا د خزانې وزارت ویان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه ویان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانې وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کېږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونیون بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او 2 تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا 10 کاله په دې هېواد کې اوسېده او 15 کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید-19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته‌بندۍ او لیږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هېواد چې په دې وروستیو کې د کورونا د دلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د دې یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پنجشیر ولایت په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي تر دا مهاله شاوخوا 14 پوستې نیولي او د دې ولایت پر 4 خواوې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې د طالبانو بریدونه په شا تمبول سوي دي او د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه 5 ورځې ته اوږده شوه. طالبان وایي په پنجشیر کې له 4 خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې دوی ځواکونه د 4 خواوو پنجشیر ته ننوتې او د تېرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلی د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته لګاڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تیر شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوستو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډېر زیات تلفات اوښتې دي. زموږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له 6 بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د ښاغلي کریمی په خبره د پنجشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي. خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته سوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو 4 ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل سوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان سوي. 15 کسان یې اسیر نیول سوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ سوي دي.
خاغلی دشتی هغه راپورونه هم رد کړ چې طالبان د پنشیر ولایت جنیسی متورنه نوتی. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې د دواړو خواو مذاکراتي پلاو خبرو پیلور نه کړه. طالبان ویلي و چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پایله نه ده ورکړې. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن پنځمه ورځ ده. دواړه خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
اومردل چې د پنشیر ولایت ځینې برخې تېره شپه د سختو جګړو شاهد وې چې دا جګړه د څلورمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پر پنشیر شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته، او د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو جګړه په شا تنبول سوې ده. د مقاومت جبهه او وسلوال طالبان یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلوي د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې د دوی شپاړس پوستي نیولي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خود مقاومت جبهه بیا وایي چې دغه جبهه د هر ډول حملو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. په بریتانیا کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به موږ یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو چې دا تر ډېره حده پورې د هغه کسانو چې په پنشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنشیر د مناطقو کې دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول داخله سره د شرم خبر ده.
بله، د پنشیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره حادثه پراخه کړې ده. کچیر دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي. که فکر کوي چې کړکیچ به نیوي پړاو ته داخله وي،
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې ده. هغه دا ده چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوی و، پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، دغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې رنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط وګداول، او د هغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغیراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه یم، د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورزي، نوي قوانین نشته، زاړه قوانین عملی کیږي نه، او د هغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده، د حل لارې د دې چې دغه انقلابی دوران لند کړی شي. همدان نن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلانو کې چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثناء د هغه مواردو چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت خپل دولت او حکومت خپل چارې مختوري، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت انقلابي حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی، نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد به اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامت خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې همدا دی چې د افغانستان تان تمام سیمې یا 99% سیمې د دې په لاس کې دي، او تمام ملت د دې طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو، دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکن نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړو، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نهو میاشتو پورې، تر لسو میاشتو پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظام غوندې درغلې نه، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښت کاری، اسلامي کاری، درست کاری، هغه تاسو انتخاب ته اگدو او علماء او روحانین به تاسو ته راهنمایی وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري او د الله تعالی په نسبت خپل مسؤلیت ادا کړي.
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسلول طالبانو مخکې پر دغه سی حکومت ټینګار کاوه، اوس شکونه ست چې طالبان شای و نتوانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شل کاله هڅه باندې وشوه، میراثي افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې، هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دې وکړم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکي چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي وو، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، مفسد ادارې یې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نه شي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ تور سپین، ښه خراب، قاتل جانی، دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبره ده، دا بې ځایه خبره ده، دا غولونه ده. حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو، لسو افکارو، د لسو هغه د خوانۍ، دا ټیم کار نه شي کولی. تر اوسه پورې کار نه شو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت راشي، دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو شننکی ډاکټر صلاح الدین سیدی و چې د پنجشیر ولایت د سرنوشت په اړه څرګندونې کولې. د پنجشیر په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دوړ لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. طالبان وایي چې دردا مهاله شپاړس پوستې نیولې، خو د مقاومت جبهه وایي چې دوی وسلولو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبروي چې پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. خو درغه مخکې اوري چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د ښځو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبرې کولې وویل چې ښځې د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټولنې د نورو شرونو په څیر به ښځو ته هم په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل سي، خو پر لوړو څوکیو د ښځو د ګمارل کېدو په اړه څه نه وایي. نور په دې راپور کې
د افغان میرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر ښځو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د میرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوهستانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکي حکومت په لوړو څوکیو افغان میرمنې وګمارل شي.
موږ ښځه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې پخوانی حکومت کې وزیرانو، رئیسانو، معاوناو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د ښځو لپاره امارت له خوا نه هیڅکله توجه نه دی شوې ده.
اغلی کوهستانی وایي زیات شمیر افغان میرمنو او نجونو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې لري. نوموړي له طالبانو غواړي چې په راتلونکي حکومت کې د ښځو ونډه په نظر کې ونیسي او په تیرو دوه لسیزو کې د میرمنو لاسته راوړنې وساتي. په کابل کې د میرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمیر میرمنو په ورته اعتراض کې د خپلو حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې وه. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت پر رڼا کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلې په راتلونکي حکومت کې به انشاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه میرمنې دي او کنارینه دي د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي، او دا به سی په کومه بڼه باندې به وي دا به په راتلونکي حکومت کې سی نوې به انشاء الله په ډیر نږدې راتلونکي کې اعلان سی، هلته به واضح سی. ولی یو څه واضح دی هغه دا دی سی کوم حقوق سی الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه میرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به انشاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی غړي شیر محمد عباس تانگزی له رسنیو سره د حکومت په لوړو څوکیو د ښځو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي، خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د ښځو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان میرمنو ته د ښوونځیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت له مخې کاري چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنجشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي، خو له ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان میرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د میرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي. وایي په دې سره به د میرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 ولزره 970 او 15000 90 مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او له نړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 4 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي، او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنجشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لیدلوري څرګند کړی. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشري مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بینوري هم لوړی شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیاته شي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي، او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله، او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشران او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کېده. خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات شو دل کیږي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. ده وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کېدی. د تیرو څلویښتو کلونو تجربې وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولی نشي، نو ښه لار د هغوی تشویقول، ورسره خبرې او مشورې دي.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی سي. د غزنی اوسیدونکي له وسله والو طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جګړو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو.
وز زازو ماین والا هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زور تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ماته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پېژنم او داسې نور خلک هم پېژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دي. زما غوښتنه دا ده ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو ده دا چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو او په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما دا پیغام واوري مجاهدینو څخه مدا هیله کیږي چې د شهیدا معلمین او معاش دي نه قطه کوي او له بانګو بغیر چې کوم ماشونه وخت رسوي ده او بانګو ته نه دي حواله سوي هغه باید حواله کړي او تر کوم وخت چې دولت ورکوي معاش کوم وخت معلوم کړی ده تر هغه وخت یې معاش ورکوي شي. وعلیکم السلام.
سلام. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی چې د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا ووایاست چې تاسې مثال پرون راهیسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پاسه کې 40,000 ورکوئ. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته. که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي دي وضاحت ورکړي. خلکو ته تشویش مه ایجاد کوئ. خلکو ذهني لیوالي کړې ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړه. دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته. واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دې د څه کار وکړو؟ چې ټول هغه کارکونکي چې د دې سره 2000 نه ما کار کړی، د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي، هو 2200 روپۍ به راته حکومت راکول، $100 به دې راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه ویوړو، او چا چې $100 یا $1000 په وایده نیوه کې ترجمانان ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دې دپاره دا څه برنامه لري؟ د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نه وځو، په کوم ملک ځو، د امریکې پیسې استخبارات یې وایي، او دا دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، یوه روپۍ راپسې نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره 4:30 بجې سوی وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغني برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوې دا خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنی نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزه وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیلمند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارد شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې، او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تروریستي حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا $3 میلیارد پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او د هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي.
ازادي رادیو ته غوښیست. په خوست کې د پانتونونو محصلان او استادان غوښتنه لري چې ژر تر ژره دی په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل سي. نور حل په دې راپور کې
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پانتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او باخ پر شوي د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهانیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او باخ کمه شوې او امنیت هم ښه شوی، نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټول استادان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکنی درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزه راغلي یو، درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه پوهنتون کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګ لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد لاندوی کچیر دا کار ژر ونشي نو محصلان سره دا اندېښنه شته چې ممکن سګ کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه کچیر دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي، ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو
وارد مخه دی کرونا دی وبال وجنه منګه په تدریسی چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې زند او خند سره مخ کدا زند او دا خند وګدی د به دی یو ډول انارشی او د ګډوډي سبب سي.
بل لوري ته د لوړ زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم به هر ته مهاجر شوي او دوی د مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختی زون کې د لوړ زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته شتونه کړو، خپل علمي قشرونه طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډیر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو تر څو خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون په ګډون د لوړ زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خپره شوې، د هیواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډیر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې د غزنی د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې بیره لري دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته سي. نور حل په یو راپور کې
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وای کداغه حالات هم داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلې دي چې له امله یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوې دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډیرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه پدې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید تمدید شوی وای، خو دا تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کوم امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول سوي. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي، په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود دي، امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نه سي نو دا به یو ناورین رامنځته سي، ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي. دا د موږ کلینیکونو د سکل راځي په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک تیل او اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روغتون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
آزادي او اوریدونکی
د آزادۍ او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالاتو په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي. راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام او د ټول آزادۍ راډیو کارکنانو ته سلام یم. زه یو افسر یم، یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخته په اردو کې وم. شل کاله مې تحصیل کړی دی، څلوېښت کاله مې په دو ملک کې خدمت کړی دی. زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو، هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي. یو قاتل، غلا، رازن، چاپولګر په دود امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل. ټول بیت المال چور کړو، شریپور یې چور کړو، او نور هم داسې دولتي ټول یې چور کړل، ظلمونه یې وکړل. زه امریکا ته وایم 2 میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل، اوس بیا څه د داعش په نامه باندې خلک وژني، خو د داعش هم تاسو پیدا کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد تسلیم تسلیم سے قرآن حکم دی ومن یا قرآن تدی تسلیم سے او که تسلیم نشه د خلاف لار باندې بولار سی خسر دنیا ول اخره بسی او مجاهدون تم ذات ایران ده که تسلیم بسی بنی دریش پی دی وخت ور کی زما پیغام به خامه حاضر خبروی تو خبر لته یته شکایت حق نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوی احمد مسعود تزوایم سپلار دی پداو چم کی گټه وکړه ته بین کی وکړه اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نو بیا قران نه مني او مسلمان نه د قران مني نو بیا تاسو د قران چلن کیږي تبالہ چی چی غواړی ما پروگرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې بیا موږ تاسو شکایت هم لرو.
بلې زه جلاله د هلمند ولایت انګریش څخه خبره کوم. دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتونو کښې سره نویو فصل ته کوي علاج
د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه توضا ده چې مثلا په ښه توګه باندې دغه خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان ته خدای تعالی وس توفیق ورکړي چې د خیر سر شهرونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله تعالی دې دوی ته وس توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره. د ننګرهار ولایت نه د سره په تماس کېم او څرنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د مونږ دغه خواهش دی چې باید زر تر زره داسې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکې سره یا د بل سره کار کړی دی، ځکه افغان و افغانستان د خاورې نه رغېدنه نه وه او دغې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. او بل باید چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم باندې دغه چې په جالونو وراړه په هغه باندې وراړه وه، دا د موږ د افغانانو دپاره غلط شرم دی. او دغه ته باید چې په افغانستان په دې خاوره کې زمینه برابره شي، باید داسې یو نظام جوړ شي چې هېڅ خارجي اتباعو ته اجازه ورنه کړي چې په دې ملک کې لاسوهنه وکړي. او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکړي ورته دا چې نور ملکونو ته نورو خاورو ته داخل نه شي، دغه په افغانستان کې نور داخلي ته، او چې څوک په دې خاوره کې لاسوهنه کوي د افغانانو بېدفاعي غواړي، مسلمانانو او خرابونه غواړي، خدای دې تباه برباد کړي. الله دې بس دغه ملک جوړ کړي، د خلکو هر افغان کور په کور منې د خدای پاک دې ټولو کارونه زمینه برابره کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف الله غزنی خانه تازه رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض مې دا دی د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره یې کار کړی دی هغه یې په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړه او دلته پاتې شو، او دوی سره یې په تیرو 6 کالو کې همکاري کړې وه او دوی سره یې مرسته کړې وه، هغه دلته پاتې دي، هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی، د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا ووایاست چې تاسې مثال پرون راشي د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړه، خلکو ته په هفته کښې 1000 ورکوي. مشکل په کوم ځای کښې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نه شته، که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي دي. وضاحت ورکړي خلکو ته، تشویش مه ایجادوئ خلکو، ذهني لیوني کړي، ټول رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کړه. دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوئ او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس مونږ دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح په اسلام کښې خو دروغ نه شته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب مونږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته، او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو، دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي، ډېر مصرفونه پر شوي که یو ځای کښېږدي
پیورود او پیوزای کی فلونو پر جوړی دی یره خلک ماتی دی او مسلمان د پاره از ما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دا غخشتي چاته نور کی دا یو وخت کې یو باغی او پیورود او پیواله کی خیر دی هم فلونو پر جوړی دی او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورودو په بلوته چې خیر دی او په پاره باندې دی مزیک بیا د خلکو د نوري.
السلام علیکم، زه عبدالحلیم د سرصفاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام لپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو موټی سره او دوی د مجاهدینو خدمت وکړو، د مجاهدینو سره یو ځای ودرېږو. دا زموږ د ملک خلک دي، زموږ د ملک سرمایه ده، باید موږ به د خپلې سرمایه باندې سر خلاص کړو چې دا زموږ لپاره څومره ګټه ده او څومره په فایده تمامېږي.
السلام علیکم، زه رحمت الله د خوست نه اغېږم. د کوم بحران چې سامان سره د خدای په خیر خکې زنه د طالبانو نه موږ دا غوښش کوو چې کوم د خلک د چوکپینو کې چې ولاړ دا په ازبایي نه
مبارک
فرهنگی مسائل لري ځکه دلته په ماشومان باندې اختوي فکیانی ورغه چې کوي په پایڅو په نور شانه کار لري. زه طالبان د ویان او مشر څخه دا غواړم چې دا کسان کښینوي او په ځای کښینوي، ځکه په دې خلکو باندې کارونه لري، ځکه د طالبانو او د ملکي خلکو ترمنځ هم ډېره فاصله بیا راځي. ولس په ډېر خوښي نه شي که دوی همداسې دا کارو ته ادامه ورکړي.
ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هېڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده، دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و. 2000 روپۍ به راته حکومت را کولې، $100 به دوی را کول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دوی سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یې وکړي ترجمانانو ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. او مونږ چې کوم دی بای میتریک وو سره سپ وو سره وو، په مونږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلک وو او د چټک برګونه دغه قطه چې وه د دوی بوجیا انارۍ ګورایټ او وینر او ټول تام دا زمونږ مشاورین او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شاتنامه به ته غسته خلک همداسې تیارو میدان ته وړو. او زمونږ دوی قانوني اسناد غوښتل، لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایي په داسې ړنګ یکدم نظام ړنګ شو، په دې کې مونږ کیس څنګه چلولی دی؟
اوریدونکو، دا وو ستاسې یو شمیر پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې مو راته پریښي وو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل.
د افغانستان د سوداګرۍ له خونی سره مو دا موضوع شریک کړه چې ولې د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې ډېرې لوړې تللې دي. د دغه خونی مرستیال محمد یونس محمد آزادی راډیو ته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د افغانستان په بازارونو کې د خپل سره یو مخه ونیسي او هغو پرچون فروشانو سره چلند وکړي چې دوی په خپل سر د ځینو توکو بیې لوړ کړي دي. ښاغلی مومند یو مرکې په پیل کې راته وویل،
زموږ د خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او د خونی د خاطر سبب ټول وطنوال فکر کوم چې تاسو ټول تجاران ستاسو ټول هغه تجاران چې په لوړه کچه افغانستان ته مالونه راواردوي، هغه به هیڅ وخت داسې کار ونه کړي چې په نخبه چې پر تاسو باندې نرخ بې له هغه څخه چې په جهاني سطحې نرخ لوړ نه شي، یا افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړي که نه کښه تاوي، انشاءالله د افغانۍ دپاره د ثبات دپاره هم ټوله سوداګر لاسته کار شوي دي. او انشاءالله کوشش کړي د افغانستان بانک سره ټول صرافان ټول د افغانستان تجاران په دې کې چې د افغاني د ثبات لپاره هر څه ممکنه حتی چې وي هغه پیل کړو. او ستاسو تاسې ویلي چې نن افغاني تقریبا خپل اعتبار یو څه بیرته لاسته راوړی دی او تقریبا نن راکته شوې ده، دغه لوړه شوې ده. نو انشاءالله نور هم کوشش کوو او ډېر خوراکي توکي په پخ پیمانه سره خوراکي توکي پر لارې دي، که بوره ده، که چای دي، که غوړي دي، که اوړه دي، دا شان او که رسوان توکي دي ټول انشاءالله پر لارې دي او ټول وطن ته په بیخي ژر در رسېدو په حالت کې دي. تاسو بیخي مطمئنه اوسئ ګران وطنوال، انشاءالله د هیڅ کمبوت بنوي او ان شاء الله نرخونه به هم غیر مناسبې لکنن چې وړه ارزانه سواله ان شاء الله. او نور شانو کې تقریبا تغیر راغلی، په غوړو کې تغیر راغلی، په ټول شانو کې به ان شاء الله د ارزانه شیدو کاته بروا دي او مشکلات بنوي. خو بیا هم تاکید کوم چې وطنوال دې داسې کوشش نه کوي چې دوی فکر دا وکړي چې شی کمیږي، د شي د کمیدو هیڅ امکان نشته. د خیر مطمئنه اوسئ.
څومره هیوادونو تاسو سره ژمنې کړي خصوصا د خوراکي او ارتزاقي موادو په برخه کې؟ پخوانی حکومت کې چې مشري محمد اشرف غنی کوله، لمنځنۍ آسیا نه ډېر ارتزاقي توکي راوړل کېدل، غوړي، اوړه، غنم، دغه راز له پاکستان او نورو هیوادونو نه هم. هغه ژمنې پر ځای دي د هغو هیوادونو او دغو بندرونو کې هیڅ ستونزه نشته د وارداتو په وړاندې؟
په ټولو بندرونو کې زموږ هیڅ ستونزه نشته او دغه ټول قراردادونه پر ځای پاتې دي. ډېر منظم ډول ټول خلک کوشش کوي چې خوراکي توکي راوړي، چې دغه فورم هم ما زموږ د ډېر غږ شرکت سره چې زموږ د اوتاقات معاونین سره تجارتي دي هغه سره مو خبرې کولې. هغه په ازبکستان کې وو چې دغه ټول شان چې دغه ټول د ابل پلا هم ډېره همکاري دي وکړه، د دوی شرکت یا کمپنۍ وکړله. نو انشاءالله کوشش کوو، کوشش په دې کې دي چې نور هم ارتزاقي مواد په بازار کې ډېر شي او د خلکو اړتیا هم پوره شي او په مناسب قیمت و خلکو ته ورکول شي. یعنی زموږ سره که د مالیزیا څخه زموږ غوړي راځي، که د روسیې څخه غوړي راځي، په هېڅ تاکستان کې یو خوش خبرې دغه ده چې پرون تقریبا یو وړ مورد زموږ د توکي وکشف شو چې دغه په روسیې ته تلله، لږ مشکل په کوم رقابت کې درلودي. د دې فرصه چې په اړه موږ د وزیر تجارت سره ارتباط ونیوي، الله دې کې دا مشکل حل شو او هغه توکي هم په خیر سره د روسیې پر لوري حرکت وکړي او بارډر کراس کړي ان شاء الله.
بله، او لکه دغه د بازار د کنټرول په اړه که وضاحت ورکړي، تاسو ویل چې کمیټه جوړه شوې ده، تاسو حتمان د طالبانو له خوا د ټاکل شوی وزیر سره خبرې کړي یا هم سرپرست سره؟ څه ویل کېږي په بازار کې به د کنټرول لپاره څه تګلارې رامنځته کیږي؟ ځکه یو شمېر دوکانداران دلته اوریدونکو وویل او دوی وایي چې ناوړه استفاده کوي، له موقع نه په استفادې دوی خپل پخوانی توکي په لوړه بیه خرڅوي.
موږ تاسو بهتره معلومات ما د مخه درته ویل چې په خپل د غټ تجارانو در مابند کمیټه راپور ته ویده او غټ سوداګر هم په نیان دښمن دي چې ولي یو مال تقریبا په 15 کیلومتري ساحه کې یا په 2 کیلومتري په 3 کیلومتري ساحه کې په یو ځای کې په 1300 واني نه کې او په بل ځای کې په 2500 یا په 2300 نو د دې باندې دښمن څرګند کړ او ان شاء الله دې په خپل به د دې کمیټې سرپرستی په خپل غټ تجارانو کې او په چیرې زمرګران وطن وستون ډولري د بګرامي منډي او زموږ نورې غټ د یانې د دې په خدمت کې دي او دې ته په هغه لپاره کول کېږي لکه هم د پروش چې خپې دي به هیڅ څل پسل کې اطمینان ولري.
او دا سندخني هم دي چې دغه د پاکستان لخوا په تور خام کې د وارداتو پروسه وایي ټکنۍ ده.
موږ غواړو چې تلیر وساتو زموږ بنا درکار وکړي، نو که چېرې تلیر وساتو وسی بیا موږ د دغه کمبوت سره یا د موټرانو د ریډو سره مشکل سره یو شي چې هلته کمبوت دی، هلته د دې خاط خبرې موږ یو سکینر ولرو، که چېرې موږ سکینر ولرو د دې خاط تش کانټینران چې دي او یا زموږ د صادرات چې دي، نو ان شاء الله دغه مشکل هم په ډیر ژر سره حل کیږي.
بله، او مومن صاحب اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟ اوس تاسو کمیټه هم جوړه کړې ده، دغه طالبانو له مشرانو سره مو هم کتلی دي، دا چې په دوه اونیو کې درې اونیو کې یا یو میاشت پورې به بازار کې تر کومه حد پورې تغییر راشي؟ ممکن د ډالرو بیه راکم نه شي، اما په بازار کې څومره احتمالي تغیرات راتللی سي د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په بایو کې؟
زه تاسو ته یو خبر کوم، دا غوړی دا په افغانستان کې، دا غوړی هم په افغانستان کې نه کرل کیږي. کچېر یو شی هم چې په افغانستان کې اوس کارالای موږ برخښت شوی او د خلکو ته کوم پاره کې مته کړ، غوړی د خارج څخه راځي، د انډونیزیا او د مالیزیا څخه راځي. جناب لوجین سم وتره غوړی دی او زیات راځي، هلته خپل نرخ لري، کرایا لري او دا په ډالر رانیول کیږي. په افغانۍ مشت نه راکی، دا په ډالر رانیول کیږي. کچېری د زړه په دې باندې سل پیسه ده ان شاء الله د خیر سره په ډیره پیسه دي سره زموږ مطمئن يم چې افغانۍ هم خپل ثبات پیدا کوي د دغه هم او نرخونه به ان شاء الله ورسره سمېږي د خیر سره. تاسو به شي مطمئنه اوسئ.
ان شاء الله.
بلې، او څه کول په کار دی افغانانو ته سوداګرو ته چې دغه د ډالرو قیمت یو څه بیرته راټیټ کړي او افغانۍ باثباته وساتي؟ بانکونه باید خلاصي، کاروبارونه پیل سي، اوس خو امنیت تقریبا ښه ده.
زه فکر کوم لکه تاسو چې د مخ ویلې چې واقعیت هم باید د بانکو په خلاصېدو کې باید ډېر داسې چې بانکونه باید په عاجله توګه باید ترانسپورټ شروع کړي، چې زموږ هغه خوراکي توکي هغه ته باید ترانسپورټ شي، ترانسپورټ باید شروع کړي چې خارج څخه موږ هغه پیسو د هغه خلکو چې بانک باید وګوري د هغه خلکو چې پیسې په چې مالونه رانیولي وي، انویسونه او ټول شیان اسناد سره موجود وي، هغه ته باید موږ عاجل باید پیسې ورواستو. څو کور سره مالونه چې په بازي بنادر کې لکه په کراچي په بندر کې ولار دي، هغه باید جره مملکت ته راوړی شي. دا یو ډیر مهم موضوع. بل خلک باید کوشش وکړي چې په خپل د افغاني صوبات کې باید ډیر باید ډالر ته توجه وکړي، د خپل وطن په اقتصاد کې باید توجه وکړي. کچیر موږ دا سی یو حالت ولرو چې په خدا ورخه د الجر ډالر نه پیدا وکړي یا خارج ته څوک چې د دې څخه چې ټول وطنوالو ته مفایش دي، د تجارت څخه مفایش دي، چې د دې څخه ډډه وکړي. په دې خاطر چې په افغانستان کې ان شاء الله مخ پر صوبات دي، د فکر کوم چې ډېر افغانستان کې ډېر یو ډېر غټه اپورتونټیز ته اوس افغانستان کولای شي مرشد د ازبکستان څخه موږ یو کنټینر ریکو په دې ورځ کې در دغه تو ورسو در زمرم سایم مملکتو کې د جنوبي اسیا بعضي مملکتو ته ورسو غواړم د لپاره یو ډیر لیک ده په خاطر یو مټه دغه در سره راکې دي در کابل چې بر سره رسیدي زموږ نه پات خپې پر لارې لسته 15 دایز مشته اخازي کېدل یا یو مټه ترانزیت چې په مثلا د پاکستان ته ریدي در هرات به هم مشته مشکلات و ولې اوس دغه شان ته باید موږ ډیره توجه وکړو چې موږ خپل موږ باید خپل افغاني استعمال کو راکره ورک باید په افغانستان کې ټول باید په افغاني وکړو چې موږ او تاسو لپاره ملي هویت خپل افغاني باید صبح موږ باید خپل وسط.
د سوداګرۍ خونی مرستيال محمد یونس مومند وو. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپې او ورځې ولرئ.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ته په دې شمېره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمېره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
کسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر سرولم بود غرغرود شور ندی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور ندی خبر سرولم بود غرغرود شور ندی خبر سولم سما بچی لاد گودر رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ور رکی یاد وی وی په گودر لګی دلی اور نه دی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نه غر غرود شور ندی خبر اسرو لمبو دور دوران او فرمان لیونی زماد دور دوران او فرمان لیونی خپلن مان دورانی رکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری دا جنگل زورن دی خبر
ساعت